السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان اتلسمه او د اکتوبر لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بله هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لور ته یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان یو شمېر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نور ولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نور ولی محسود ته منسوب غږ پورته کېږي ښکته پورته کېږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړ پوړي غړي خلیل الاحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي او د ښار د څو نهیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسیې ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمه 500 ورځې لوبي ته په چمتووالي بوخت دي. د غلوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یوازنې لوبو د غلوب لړۍ لمړنۍ سیالي وړ مورز وګټله. د لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل ورځې لوبي هم درلود چې هغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یو غړی ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
But our duty is the opposite.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چا دی وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د مې خپلوان په سیلیدان کول دغې نه یو کورتۍ را لګلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکو وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی پار کې، ځکه په کول کې څلوېښت سیزن وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څلمینې ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو راځو. په سر کې د کابل د تیر شپې چاودنو ته، د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو اجانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر مخصوصاً په ځایي وخت لس بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د راپورونو له مخې یو چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوی چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. بل ورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو. لدې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي، پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولي مسعود موټر په نښه شوی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسعود د ټپي کېدو خبره کړې، خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلی سیمه کې د اوروغ رمټ دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي، پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت خي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وزیش خړه د حل لار نه ده، او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي. د تیر شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پی د بریدونو له کابل پر افغانستان بریدونه کړي، چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولای شو.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپای پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپای هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو تر څنګ او د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په نهمه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
Hana Newman پر دین اروپای هیوادونو نیوکه وکړه وی ویل چې هغه په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان خزو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه خیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:00 درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري خو د افغان ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري او سم راځي ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو خوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړي چې د افغانستان خوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر خزینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان خوانیز نظام کې پسته ستونزو لسخت نیوکه ورسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان خوانیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم د یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې د لومړنۍ خوندزیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له خوندزیو محروم او له 90% ډیر لسکلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دوه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي خوندزیو ته ځي خو دوی هیڅ حالت نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې خوندزیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېز کړي او د خپل راتلونکو په اړه نه هلي کړی دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ دی خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکو او اوس لزده کړو به برخه ده. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغه ورځ چې د مکتبونو دروازې او تراشه زما ژوند ډیر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپل هیر او راتلونکو نه یو ګام نور هم لري کېږي. زده کړه زما لپاره د تنفس په سیر و خو اوس هر ورځ د خفګان او خلیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بیرته پرانستل نشي زه خپل راتلونکو تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې له ننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافی نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د غدواړو ادارو د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانیدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او د غشان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
چې یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په ځل کې تیر شپه د لکتر لګا دو چاودن غګونه اوریدل چې د طالبانو حکومت دی وی چاودن غګ اوریدل تایید کړی دی، خو ویل دي چې زیان نه لري او پاره پلټنه کوي او پاکستانی رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پی یا د ټي ټي پی پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلی دغه پړاو کې د پات برمتشو اسرایلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوټر لیکلی، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتشو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی، پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پایته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغه موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پر شوي. بلورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللهیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پای ته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکو وایي چې په خوست کې وضعیت خدای سیزن وهلې، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تاک زمينه ورته برابر سي. تر دې راپور وړاندې راځو دي چې د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ وا. یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې پوسټي خدمتونه خنه دي. دوی وای پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څورزي په ځان رسیږي او د دواړو خواو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي، خو د تیر جمهوریت نظام چارواکي داستون زمانی وای چې همدا مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشټوالی دی. تفصیل په دې راپور کې ور
موږ ته څنګه راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدل راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کې دلې چې تاسو موږ ته د کورشا تر وړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل د چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نو پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې را پګوت کړی.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر لګل کیږي ډېر ځم پات راځي، چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د غیز نه یو کورتۍ را لګل وه د ژمي، نو دلته چرا ورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول لغسل کیږي، هم په افغانستان کې پوستخانه محصول لغلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وو، خو په خبرې لډېر ځن وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمینې کابل بلوسی دون کې چې د هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر اپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې عمله ډېر لستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې تم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کې هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې منی وایي. یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورورسي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چون ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویان نعمت الله بارکسی بیا د دینی وکی په اړه د ازادي رادیو پښتوني سواب نکړي. دا شکایتونه داسې محل دي چې مخکې او زر د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست ویلی و دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1440 کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د اوس کولای سي چې زموږ ویپانه ته سر ورخاره کوي. په ویپانه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پانه په سر کې همدار راپور پروت دی چې د کابل ښار په ځل کې 13 شپه د لکتر لګ 214 غګونه اوریدل شوې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلی دی وی 14 غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوی. البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستن دي، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې. روټرز او یو شمېر نور لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د 214 غږونه اوریدل شوی دی. د راپورونو لمخه یو 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوی چې تر اوسه د لامل او سرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پاوس کړی چې پکې د ټي ټي پی د غړو موټر په نخښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پی مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دي، خو خپل خاغلی محسود ته منسوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر سنځ دا راپور راستولای.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډیر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 40,000 نه وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څن مینې ده، شپلې سوته دغه 2,000 په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. چې د منی کې پاکستان د سي خو لږ مشکلات یې د نړۍ کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کال له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان وویل،
بیر شات چې دی د مچیو د پر داغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دی د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف وي مچای لپاره.
بلوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یو برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد را لیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وی چې لاغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال او راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالي شمال ختیځ شرقي سویل ختیځ او د لویدیز لوريزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیل موسمونو کې طبيعي ګلونه لري هلت د ځای کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د موچي روزنه او د شاتو لګ او ډیر د غبینو تولید امشته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو ارتیو او سیمه ایزو بازارونو کې مصرفيږي.
سلام و وقت بخیر. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرها، شماره رسانه های پاکستانی گزارش دادند که انفجارهای دیشب در کابل ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان بوده. یکی از روزنامه های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل موتر حامل نورولی محسود یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی هدف قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات این روزنامه منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده اما کشته شدن او تا کنون تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نام‌های قاری سیف الرحمن محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه تحریک طالبان پاکستانی و منابع رسمی در دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او چهار چوکات توافق رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده است. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروگانان از نزد حماس به جنگ دو ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح موافقت کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفرش به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. مقام های اوکراینی میگویند که روسیه شب گذشته حملات گسترده ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که در شهر کیف صدای چندین انفجار شنیده شده و جریان برق در بخش های از شهر قطع شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته است که روسیه بر زیربناهای حساس شهر حمله کرده. مقام های کیف از مردم خواستند که به پناهگاه ها بروند تا در امان باشند. و انتظار می رود فردا تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در دومین بازی یک روزه در برابر هم قرار گیرند. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر فردا به وقت کابل در ابوظبی آغاز خواهد شد. در این سلسله افغانستان بازی نخست یک روزه را با پیروزی مقابل بنگلادش به پایان رساند. در سه بازی 20 اوره این سلسله از مسابقات افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. شنونده رادیو آزادی هستید و در این برنامه این مطالب را با شما به تفصیل داریم. کابل شب گذشته شاهد دو انفجار بود. رسانه‌های پاکستانی میگویند اردوی پاکستان در این حملات رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفت. کابینه اسرائیل طرح آتش بس در غزه را تایید کرد. آیا تضمین وجود دارد که این آتش بس پایدار بماند و با صلح پایدار بینجامد؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، اما حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل.
یک عضو پارلمان اروپا گفته است که اپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. و در دنیای ایمیل و رسانه های اجتماعی چه تعداد افغان ها هنوز از پسته و نامنویسی قدیمی استفاده می کنند؟
به کابل نیزن گروه در محل و چیره کابل نی وقت نورور می برتلا کابل تا به دقیز نی دستانه ترلاسه که
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه موج‌های کوتاه میتونین روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org و ساده تر از آن اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و فقط با یک کلیک میتونین رادیو آزادی را 24 ساعت به طور زنده بشنوین. اگر تلفن آیفون دارین با اپ استور تان برین و اگر سام تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین با گوگل پلی مراجعه بکنین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. و اکنون میپردازیم و اتفاقی که دیشب در کابل رخ داد. در مرکز شهر کابل شب گذشته صدای دست کم دو انفجار شنیده شد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته است که صدای یک انفجار شنیده شده. به گفته مجاهد این رویداد تلفات نداشته و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. خبرگزاری رویترز و شماره دیگر از رسانه‌های غربی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شب گذشته حوالی ساعت 10 به وقت محلی صدای دو انفجار شنیده شده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از انفجارها در منطقه چهارراه عبدالحق و دیگری در شهر نو رخ داده. اما تا اکنون به طور رسمی در مورد علت و چگونگی آن چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر شماره رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این انفجارها ناشی از حملات هوایی پاکستان بودند و هدف آن رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در کابل بود است. یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان پاکستان به نام پاکستان ابزرور به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل موتر حامل نورولی محسود یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی هدف گرفته شده است. بر اساس اطلاعات این روزنامه منابع به آنها گفتند که نورولی محسود در این حمله زخمی شده اما کشته شدن او تایید نشده است. در ادامه گزارش آمده که دو تن از همراهان نورولی محسود نیز در این حمله هدف قرار گرفتند که از آنها به نامهای قاری سیف‌الله محسود و خالد محسود یاد شده است. تا این لحظه منابع رسمی دولت یا اردوی پاکستان در این باره چیزی نگفتند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی منسوب به نورولی محسود منتشر شده که او در آن میگوید در خاک خود و در مناطق قبایلی حضور دارد و سالم است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به این رویداد نوشته است حملات پاکستان به کابل شدت تنش‌ها را نشان می‌دهد و به گفته او پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. او افزوده است که افزایش حملات نظامی میان افغانستان و پاکستان رای حل نیست و تنها موجب مرگ و ویرانی در هر دو کشور می شود. خلیلزاد پیشنهاد کرده که بهتر است به پناهگاه های تروریستان در دو سوی خط دیورند توجه شود. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا حملات هوایی مشابه انجام داده که با واکنش تند مقامات طالبان مواجه شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مهمترین و خبرسازترین تحولات در شرق میانه. کابینه اسرائیل طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را تصویب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح امروز تایید کرد که دولت او 4 چوکات توافق رهایی گروهان‌ها از نزد گروه حماس را تایید کرده. پیش از این اسرائیل گفته بود که تمام طرف‌ها طرح مرحله نخست توافق آتش‌بس در غزه را امضا کردند و رهایی گروهان‌ها از نزد حماس به جنگ 2 ساله در غزه پایان خواهد داد. طرح صلح شرق میانه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه گذشته پیشنهاد شده است 20 ماده دارد. شماری از کشورها به شمول مصر میانجیگری کردند تا حماس و اسرائیل به این طرح توافق کنند. سرانجام دیروز توافق مرحله نخست این طرح که آتش بس در غزه است در قاهره از سوی همه جناح‌ها به امضا رسید. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه سفر به شرق میانه را آغاز کند. انتظار می‌رود دیدار از غزه بخشی از این سفر رئیس جمهور ترامپ باشد. تایید طرح آتش بس در غزه از سوی حکومت اسرائیل به این معناست که اسرائیل حملاتش بر نوار غزه را به طور فوری متوقف می‌کند و حماس تمام گروگان‌هایی را که در قید خود دارد رها می‌کند. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، در 7 اکتبر سال 2023 حملات را در اسرائیل بر انداخت که در نتیجه 1200 تن کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات را بر غزه آغاز کرد که به اساس آمار وزارت صحت فلسطین در کنترل حماس در غزه بیش از 67,000 تن در آن کشته شدند. اکنون رسیدن به توافق آتش بس به چه معناست و چه تضمین هایی وجود دارد که تطبیق مرحله نخست طرح صلح شرق میانه واقعا صلح را در شرق میانه برقرار کند؟ این پرسش ها را از الیا جزایری خبرنگار شرق میانه رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم.
این توافق که سر اجراش توافق شده، مرحله اول از بخش چند مرحله اون طرح اصلی است. مشخص نیست که اجرای این طرح چند مرحله خواهد داشت، چون هنوز صحبت‌های جزئیاتش بیرون نیامده. چیزی که مشخص است، قرار شد که در مرحله اول آتش بس بشه در غزه، دو اسرائیل از بخشی از غزه خارج بشه. اما اینطور که سخنگوی دولت اسرائیل گفته، همچنان ارتش اسرائیل در 53% نوار غزه حضور خواهد داشت بعد از اجرای این توافق، مرحله اول توافق. همه گروگان ها آزاد بشن، چه اینهایی که زنده هستن، چه اینهایی که کشته شدن و جنازه هاشون قرار تحویل داده بشن، و روزانه حداقل 400 کامیون حمله کمک وارد نوار غزه خواهد شد. این مرحله نخست است و قرار هست که بلافاصله مذاکره برای مرحله دوم آغاز بشه، اجرای مرحله دوم که جزئیات بیشتری خواهد داشت، از اون ماجرای سلاح حماس مطرح خواهد شد، ماجرای تشکیل یک حکومت تکنوکرات در نوار غزه مطرح خواهد شد، ماجرای بازسازی مطرح خواهد شد. اینها حالا جزئیات هست که برای مرحله دوم ما باید منتظرش باشیم. اما نحوه اجرای مرحله اول که چقدر میتونه موفق باشه، چقدر میتونه درسمان باشه، میتونه مشخص کنه سیر روند روزهای آینده.
سوال بعدی من همین بود که چقدر تضمین وجود داره که مرحله اول ای آتش بس عملی شوه و کسی نقضش نکنه؟
احتمال نقضش که همیشه وارد هست از دو طرف، چه اسرائیل چه حماس. اما چه تضمینی وجود داره؟ حماس میگه که آمریکا و کشورهای میانجی یعنی مصر و قطر و حتی ترکیه که حضور داشته در مذاکرات تضمین دادن که این اجرا خواهد شد به طور کامل. اسرائیل هم که متهم میکنه که حماس رو به اینکه نقض میکنه همش تفخار رو از وجود تضمین های صحبت میکنه. آقای ترامپ پیش از این صحبت از تضمین کرد و گفته تضمین به نظرش اگر توافق پیش بره، قدرتی که آمریکا داره و از راه زور و قدرت این تضمین ها رو اعمال میکنه.
اندک جزئیات یا در کلیات جنگ غزه را برای ما بگو ایلیا، که چگونه شروع شد، از کجا شروع شد، چی شد و در نهایت تا به حال چقدر تعداد تلفات؟
جنگ غزه 7 اکتبر سال 2023 شروع شد بعد از حمله غافلگیرکننده‌ای که گروه حماس انجام داد به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه. در اون روز حدود 1200 نفر که اکثرشون غیرنظامیان کشته شدند، بیش از 250 نفر اونها هم اکثرشون غیر نظامیان به گروگان گرفته شدن. اون موقع حماس شاید این فکر میکرد که با این گروگان گیری بتونه امتیاز بگیره از اسرائیل، بتونه زندان فلسطینی آزاد کنه، اما محقق نشد. این هدف که حماس داشت، اسرائیل یک جنگی رو آغاز کرد در نوار غزه با هدف نابود کردن حماس و آزادی گروگان ها. خب مراحل زیادی داشت، خب چند دفعه آتش بس موقت شد، شماره از گروگان ها آزاد شدن که در حال حاضر 48 گروگان هنوز در دست حماس هستن که دست کم 18 نفر از اونها زندن، بقیه کشته شدن. طی این دو سالی که از جنگ میگذره تقریبا نوار غزه به یک ویرانه تبدیل شده. آماری که وزارت بهداشت فلسطین در غزه میده بیشتر از 67,000 نفر کشته شدن که اکثرشون غیر نظامی هستن. البته ممکنه آمار خیلی بالاتر از اینها باشه، بخاطر اینکه تعداد زیادی جنازه زیر آوارها هستن که اینها شمرده نشدن. این رو سازمانهای مرتبط به سازمان ملل میگن، در این باره صحبت کردن. شکل خاورمیانه تغییر پیدا کرد، به طور چون که جنگ محدود نشد به این منطقه، به لبنان کشیده شد. حزب الله به بهانه یا با ادعای حمایت از حماس موشک پرانی میکرد سمت اسرائیل که اسرائیل پاسخ شدیدی داد، بسیار از فرماندهان حزب الله کشته شدند، تضعیف شد حزب الله، حتی حماس بسیار از فرماندهانش کشته شدند، اون قدرت سابق رو نداره. روز سوریه تأثیر داشت این جنگ، نظام بشار اسد که نظام متحد جمهوری اسلامی بود سرنگون شد، البته تأثیر غیر مستقیم شاید داشت. این در ایران هم گرفتار جنگ شد، ما شاهد این بودیم که 12 روز ایران و اسرائیل با هم جنگی نرمته، جنگ به صورت هوایی و موشک پراکنی و همچنین حملات هوایی بود که البته خسارتی از دو طرف داشت، برنامه اتمی ایران هم آسیب دید و حتی برنامه های موشکیش در این جنگ. این جنگ در کل آغاز مرحله تازه در منطقه خاورمیانه و حتی در جهان بود. ما شاهد تغییر شکل منطقه بودیم و این تغییر شکل هم ادامه پیدا خواهد کرد. البته آقای ترامپ امیدوار هست که شروع اجرای تحریک رای داده باعث یک صلح در منطقه خاورمیانه بشه.
اگر پس برگردیم به همین طرحی که تازه از امروز احتمالاً عملی شدنش آغاز میشه، خوشبینی ها درباره به این طرح چقدر بوده؟ کیها خوشبینی ابراز کردن؟ واکنش ها در کل از رهبرای جهان چیزهایی هست؟
هیچ کی باهاش اعلام مخالفت نکرده از رهبرای جهان. بعضی که سکوت کردن دربارش، از جمله ایران که البته فرد گفته با تصمیم که فلسطینی ها میگیرن همراهی خواهد کرد یا باش موافقه یا استقبال میکنه. اما تا اینجای کار همه کشورهای جهان از این طرح استقبال کردن، اونا که اظهار نظر کردن استقبال کردن، چه اروپایی ها چه کشورهای عربی که متحد آمریکا هستن یا حتی نیستن استقبال کردن از این طرح که ارائه شد. حتی گروه حماس که آمریکا دشمنش است چند بار تشکر کرد از آقای ترامپ به خاطر این طرح. چین استقبال کرده از جای تر، ولی خب جزئیاتی داره، از جمله اینکه بعضی کشورها، بسیار از کشورها خائن هستن که طرح دو کشوری اجرا بشه برای حل مناقشه اسرائیل فلسطینی. اسرائیل باش مخالف است. هنوز دولت آقای ترامپ در این باره به صراحت اظهار نظر نکرده.
الیا جزائری همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با من صحبت میکرد. الیا با طور تخصصی رویدادهای شرق میانه را دنبال میکنه. رادیو آزادی. یک عضو پارلمان اروپا گفته است که باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. هانا نیومن در سخنرانیش در پارلمان اروپا با انتقاد از شمار از کشورهای اروپایی گفته است که به جای معامله با طالبان بر سر موضوع اخراج پناهجویان افغان، باید در کنار زنان افغان بیستند. سنا کاکر به این سخنان خانم نیومن نگاه انداخته و همچنان با شماری از زنان افغان صحبت کرده.
هانا نیومن یکی از اعضای پارلمان اروپا از جرمنی میگوید محدودیت های طالبان بر زنان و حذف نیمی از جامعه زندگی عمومی نه فرهنگ است و نه مسئله داخلی، بلکه آپارتاید جنسیتی است. خانم نیومن روز پنجشنبه 9 اکتبر با نشر ویدیویی از سخنرانیش در پارلمان اروپا که تاریخ دقیق آن مشخص نشده افزود که 30 سال پیش هم گفتند از افغانستان روی نخواهند گرداند، اما امروز آن وعده در حال شکستن است. او گفت:
But our duty is the opposite.
وظیفه ما برعکس است. باید جنایات طالبان را نام ببریم، نه اینکه آن را عادی جلوه دهیم. باید صدای زنان افغان شویم، نه اینکه آنان را خاموش سازیم. ما باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنیم تا شواهد حفظ شود، عدالت ممکن گردد و این معاملات به عنوان آنچه که هستند، یعنی هم دست بودن، محکوم شوند.
And these shady deals are denounced as what they are, complicity.
هانا نیومن با انتقاد از شماری از کشورهای اروپایی گفت که آنان به طور پنهانی به کابل سفر می کنند و به جای استادن در کنار زنان افغان بر سر بازگرداندن پناهجویان افغان با حکومت طالبان معامله می نمایند. با این حال او نام هیچ کشوری را مشخص نساخت. با وجود این بیشتر شماری از کشورهای اروپایی از جمله جرمنی گفتند که در مورد بازگرداندن مهاجران افغان متهم به جرم در آن کشورها با حکومت طالبان به گونه مستقیم گفتگو خواهند کرد. خانم نیومن در حال بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید می کند که شماره از زنان و دختران افغان نیز خواهان حمایت جامعه جهانی از حقوق خود و اقدام عملی در این زمینه اند. یکی از این زنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران سلطه طالبان نشان می‌دهد که این گروه از دین به عنوان ابزار برای سرکوب زنان استفاده می‌کند. طالبان با تعمیل آپارتاید جنسیتی زنان و دختران را از حقوق اسلامیشان از جمله آموزش، کار و آزادی‌های اجتماعی محروم کردند. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر این نقض حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کند.
انتقادها سیاست‌های طالبان در برابر زنان افغان و درخواست برای برسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حال مطرح می‌شود که نشست با عنوان دادگاه مردمی برای زنان افغان نیز در جریان است. در این نشست طالبان به ارتکاب تخطی‌ها و جرایم علیه بشریت متهم شدند. این دادگاه که به تاریخ 8 اکتبر آغاز شد و امروز 10 اکتبر ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان روز سوم و پایانی آن است، از سوی محکمه دائمی مردمی یا PPT برگزار شده است.
شماره از فعالان و نهادهای مدافع از حقوق بشر محکمه موسوم و محکمه مردمی برای زنان افغان را در شهر مادرید اسپانیا برگزار کردند. اما این محکمه چقدر میتونه مؤثر باشه و چه انتظاراتی از آن میره؟ همکارم در این گزارش به همین موضوع پرداخته.
در دومین روز نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان در مادرید اسپانیا باز هم شهادت زنان شنیده شد که در حکومت طالبان زندانی شدند یا به گفته آنها با تعویض روبرو شدند و زندگیشان در اثر محدودیت‌های وضع شده در معرض خطر قرار دارد. خدا خاموش عضو گروه اعتراضی زنان افغانستان که قبلا زندان طالبان را نیز تجربه کرده روز پنج شنبه 9 اکتبر در روز دوم این محکمه شهادت داد.
من افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم کابل را ترک بکنم. کابل را ترک کردم، اما در همان لحظه به خاطر اینکه اطلاعات فرهنگ طالبان جابجا شده بود، فردای آن صبح وقتی دروازه را باز کردم که بیرون شویم، نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود باید خودتان را تسلیم بدهید. شما یک فاحشه و شوهر شما یک بی‌غیرت است که در طی این سالها برای فاحشگی کارهای بسیار زیادی کرده اید و باید تقاضا پس بدهید.
خدا خاموش گفت که این قصه 7 روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان است. پروانه ابراهیم خیل نجابی که اونیست تجربه زندان در حاکمیت دوباره طالبان را دارد، در مورد شهادتی که در روز اول این محکمه ارائه کرده است به رادیو آزادی گفت:
در این برنامه آنچه که خودم در افغانستان دیدم با بود سخنان تجربه کردم. من ایست یک فرد که در افغانستان زندگی میکردم، اما که بیرون از افغانستان است افراد خیلی زیادی هستن در افغانستان، شهروندان افغانستان در دور رنج همچون مرا دارن تجربه میکنن و این شد خیلی خوبی برای من است که تو بتونم به خاطر دادخواهی برای رسیدن به عدالت مورد را که در افغانستان طالبان انجام میدن که من از طرف جنایت علیه بشریت و برخلاف همه موازین حقوق بشری موشن را بیان کنم.
در نشست زیر نام محکمه مردمی برای زنان افغان، کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی شرکت کردند. تنظیم کنندگان این نشست میگوید که هدفشان از این نشست این است تا فرصت را برای قربانیان به ویژه زنان و دختران در افغانستان فراهم کنند تا آنان بتوانند به شمول ممنوعیت‌ها از سوی طالبان از محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار و فعالیت‌هایشان در جامعه شهادت بدهند. زهرا اقبرس، فعال حقوق زن و یکی از شرکت کننده های این محکمه، از محل نشست بر رادیو آزادی گفت:
محکمه مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنان افغانستان از امو جاده های افغانستان شروع کردن و امروز یک دستاورد بزرگ است که امروز ما تانستیم که طالب به خاطر امو پاسخگو بسازیم، البته شروع کار است و ما امیدوار هستیم که واقعا پای طالب کشانده شود با محکمه و جوابگوی و جنایاتش باشه. کسایی که آسیب دیده بودن از طالب و قربانی جنایات طالب ها بر علیه جنسیت بودن، حتی بازمانده های انتحاری های طالب ها اینجا بودن و صحبت کردن، امروز قضات بودن که شیشتن و این روایت ها را شنیدن و حتی ما صداهای از داخل افغانستان در برنامه داشتیم که زنها از سر تا سر افغانستان صدا فرستاده بودن. امیدوار هستیم که دستاورد داشته باشه، جنبی عملی داشته باشه.
یکی از زنانی که از داخل افغانستان این محکمه را تعقیب می کند می گوید آرزو دارد که جامعه جهانی از این طریق با وضعیت زنان افغان در داخل افغانستان توجه جدی کند. وای که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
این اقدام بسیار نیک که خدا کنه که این جنبه اجرایی پیدا کنه، نشه که یعنی این مثل قولایی که جامعه جهانی قبلا برای ما زنان افغان داده بود که مثل حقوق شما تامین میکنم چه کار میکنم و هیچ کدوم هیچ جنبه اجرایی پیدا نکرد. ما فعلا تقریبا 33 نفر غزی زن در کل افغانستان فعلا مونده و هم ما در حبس خانگی سپری میکنه و هیچ کدوم ما اجازه بیرون رفتن از خانه نداره. وقت ما میتونیم پس بزرگ بزرگی که قبلا داشتیم برسیم به اون زحمتایی که کشیدیم، چی وقت میتونه که ما پس دستیابی پیدا کنیم.
گفتنیست که محکمه مردمی برای زنان افغان از سوی محکمه دائمی مردم PPT را اندازی شده، صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه شاهدی زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را شنیده و آن را مستند می کند که بیشتر آنان لادرک کردن های جبری، شکنجه و تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت بر کار آموزش زنان و دختران و تخطی های سیستماتیک را پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 تجربه کردند. قابل ذکر است که محکمه مردمی برای زنان افغان به تاریخ 7 اکتبر با نشر یک اتهام نامه طالبان را به انجام تخطی و جرایم علیه بشریت متهم کرده است. این محکمه در جمع متهمین به شمول هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزراء، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف نام های 10 تن از رهبران مهم طالبان را شامل کرده که با گفته آنها در تمام امورات سیاسی و نظامی و حقوقی دست داشته و سیاست های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران را عملی میکنند. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون وایرا در این مورد داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند و نه هم از قبل در برابر ایجاد این محکمه واکنش نشان دادند. اما آنها پیش از این گفتند که نگرانی های جامعه جهانی در مورد حقوق زنان بی اساس است و ادعا کرده که حقوق همه مردم افغانستان با شمول زنان را در چوکات شریعت تامین کردند. اما حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی ممنوعیت های شدیدی را بر آموزش و کار زنان وضع کرد، از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوعیت وضع کرده و کار زنان را در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی محدود کرد. محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری دستور بازداشت مقامات بلند پای حکومت طالبان به شمول ملا هیبت الله آخونزاده رهبر و عبدالحکیم مقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام تخطی از تعذیب جندر و حقوق بشر صادر کرد، اما حکومت طالبان گفته بود که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در دنیای معاصر امروز که اکثر مکاتبات از طریق ایمیل و یا دیگر ابزارهای اینترنتی صورت میگیره، هنوز پسترسانی در جهان زنده است و در موارد زیاد مردم از آن استفاده میکنن. البته پسترسانی با تحولات هم به همراه بوده و به شیوه اصلی و سریعتر از گذشته صورت میگیره، اما در افغانستان مردم هنوز میگن نامه هایشان به مقصد نمیرسه و یا خیلی طول میکشه تا نامه ای را که به اونا فرستاده شده به دست بیارن. البته در افغانستان خدمات پستی تنها به چند شهر بزرگ محدود میشه و همه به اونا دسترسی ندارن. دیروز روز جهانی پست بود. به همین بهانه همکارم سنا کاکر نگاهی انداخته به خدمات پستی در افغانستان و دسترسی مردم به آن.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوست را رستلی دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم. ما ورته ویلې کېدلی شي چې دا موږ ته د کور شاته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از مشکلات در خدمات پوستی در افغانستان شکایت دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا مشکلات در بخش خدمات پوستی را چنین بیان کرد.
در خارج نکلا چی افغانستان تیوشیره؟
وقتی از خارج برای افغانستان پست می رسد، بسیار به تأخیر می رسد. یکی از خویشاوندان ما که در سویدن بود، یک کرتی زمستانی فرستاده بود. اما زمانی که اینجا رسید، زمستان تمام شده بود. دوم این که هم در خارج محصول می گیرند و هم در افغانستان اداره پست محصول می گیرد.
خوشحال یکی از افغانهای مقیم بلژیم نیز همین مشکل را بیان می کند. او می گوید یک بار خانواده‌اش که در ننگرهار زندگی می کنند از او چیز ضروری خواسته بودند، اما به گفته‌اش پس از تأخیر زیاد برادرش توانست در کابل آن را به دست آورد.
یو سند می لگل او دی بلژیم نه جلال آباد.
من یک سند از بلژیم به جلال آباد فرستاده بودم. در 20 روز فقط به کابل رسید. سپس از کابل به برادرم زنگ زده بودند که بیایید آن را از اینجا بگیرید. برادرم رفت و سند را از آنجا گرفت.
یکی دیگر از باشندگان کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو هستند.
د برق بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره خلک
کابل. کسانی که در کابل زندگی میکنن بل برق برایشان یک مشکل بزرگ است. اگر کسی در خانه نباشد بل را زیر دروازه به خانه میاندازند. اگر هوا خوب باشد خوب، آنها که خانه میآیند بل خود را میگیرند، ولی اگر هوا خراب باشد، برف یا باران باشد، بل خراب میشود. بهتر است صندوق های پستی ساخته شود.
عنایت الله کوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما مقام های حکومت پیشین این مشکل را تایید کرده می گویند یکی از عمده ترین مشکلات نداشتن آدرس های مشخص و دقیق است. عبدالهادی هادی سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حکومت جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت
پوست خدمات پولند عمده مشکل در افغانستان
مشکل عمده در قسمت خدمات پستی در افغانستان این است که شهرها، قریه‌ها و ولایت‌ها آدرس مشخص ندارند. خانه‌ها شماره ندارند، کوچه‌ها نام و شماره ندارند، بنابراین پست رسان نمی‌تواند پست را برساند. اگر از افغانستان به هر جای دنیا پست بفرستید، در 7 روز می‌رسد. اما وقتی از خارج به افغانستان می‌رسد، چون آدرس‌ها وجود ندارد، اینجا به تأخیر می‌افتد.
نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی شهرولی کابل که تحت اداره حکومت طالبان فعالیت دارد، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این انتقادها پاسخ نداد. این شکایت‌ها در حال مطرح می‌شوند که پیش از این اداره پاسپورت تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود سیستم را آغاز می‌کند تا پاسپورت‌ها را خانه به خانه به مردم برساند، اما بعداً در مورد عملی شدن و نتایج آن چیز گفته نشد. امروز 9 اکتبر روز جهانی پست است. این روز در سال 1874 میلادی به مناسبت تأسیس اتحادیه جهانی پست یا UPU در شهر برن پایتخت سوئیس نامگذاری شد و پس از آن در کشورهای مختلف جهان گرامی داشت می شود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که پست مردم قریه ها و شهرها را به هم وصل می کند، دروازه را به روی جهان می گشاید و برای اقتصاد دیجیتال نیز یک دریچه حیاتی است. رادیو آزادی.